د امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د افغانستان حکومت د تروریستي ډلو په ضد د بریکس د غړو هیوادونو تازه دریز هرکلی کړی دی او هغه د تروریزم په ضد د هیوادونو نوی درک بلل دی. د بریکس په نوم د نړۍ د 15 هیوادونو ټولنې د دوشنبې په ورځ د خپلې غونډې په پای کې په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو د پراختیا په اړه کې اندېښنه خوده ده او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د ډلې تاوتریخواله غندل ده. د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته ویلي دي چې د بریکس وروستی دریز د تروریزم په حق له هیوادونو نوی درک دی چې د ده په وینا اوس هیوادونه په دې باندې پوهېدلی دي چې تروریستي ډلې یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې نړۍ او بشریت ته ګواښ دی.
امیدوارم که این درک درست
موږ هیله لرو چې دا درک لا پسې پیاوړی شي تر څو هیوادونه په ګډو همکاریو او ګډ درک له دغې پدیدې یعنی تروریزم سره مبارزه وکړي. موږ د بریکس ډلې د وروستي دریځ هرکلی کوو.
لږ وروسته په همدې باره کې د سیاسي چارو تحلیلګر محمود شاه خان سره مرکه لرو. د قندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ویلی دی چې د شاولی کور د ولسوالۍ د کجور په سیمه کې ځانګړو افغانو قواو تیره شپه 10 بجې په دغه مرکز باندې برید کړی دی. جنرال رازق ویلی دی چې د قندهار په شاولی کوټ کې د وسلوالو طالبانو د قومندې په دغه مرکز په برید کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او نه تنه افغان عسکر ژوندې نیولې دي. د ننګرهار د ولایت په هسکې مینې کې داعش وسلوالو د ملي اردو هغه دوه عسکر ورونه وژلي دي چې کور ته د اختر د رخصتۍ د تیرولو دپاره تللي وو. د ننګرهار د والي نطاقت الله خوګیاڼي د امریکا غږ ته ویلي دي چې د اردو دغه دوه ورونه د خپل کاکا سره یوازې نن سهار په دولت خیلو کې له کور څخه راایستلي او وروسته یې ډزې کړي دي او وژلي دي. د هسکې مینې ولسوال سازولي ویلي دي چې دغه درې واړه د کور د ولسوالۍ اوسیدونکي وو او څو میاشتې مخکې د داعش د ډلې له ویرې د هسکې مینې ولسوالۍ ته کډه کړې وه. د سره صلیب د نړیوالې موسسې دوه کارکوونکي چې د روان کال په سر کې د زوجان په ولایت کې تښتول شوي وو نن خوشي شوي دي. په کابل کې د سره صلیب د ادارې استازي مونیکا زانا ریلې ویلي دي چې د دغو کسانو په خوشي کېدو باندې خوشحاله دي. وسوالو کسانو د سره صلیب دغه کارکوونکي د جوزجان د ولایت په یو کلی کې په همدغه کال کې د فبرورۍ د میاشتې په اتمې تښتولی وو. په دې برید کې د دې ادارې شپږ کارکوونکي وژل شوي هم وو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي دي چې د 2021 کال تر پایه پورې به په دغه هیواد کې د مخابراتو او انټرنیټي اسانتیاو په برخه کې 2 میلیارد ډالره پانګه واچول شي. د دې وزارت نطاق نجیب ننګیال نن امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دغه پانګه د مخابراتو د ودې نوري فایبر الکترونیکی حکومتداری او 4G یا د سلورم نسل انټرنیټ په برخو کې ترسره کیږي. په دې حق له لږ وروسته په همدې خپرونې کې رپورټ اوري. د شمالي کوریا د وروستي اتمی ازمیخ نه وروسته د جنوبي کوریا سمندري قواو د هغه هیواد په ختیځو سواحلو کې پوځي تمرینات شروع کړي دي. په سیول کې د دفاع د وزارت چارواکو ویلي دي چې کشته یې د یو خاص هدف په خاطر په تمریناتو پیل کړی دی. د جنوبي کوریا پوځیانو په داسې یو وخت کې خپل زور ښودلی دی او ښیي چې واشنگټن او سیول د جنوبي کوریا په راکټونو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې موافقې ته رسیدلي دي. د سویډن حکومت په پام کې لري چې هغه افغان میرمن چې د نړۍ تر ټولو زړه مهاجره بلل کیږي ل خپل خاور نه وباسي. دا ښځه بیبی حال ازبکی نومیږي او 16 کال عمر لري. میرمن ازبکی په 2015 کال کې سویډن ته تللې ده. د هغې کورنۍ وایي چې افغانستان ته د دغې ښځې بیرته ګرځېدل ځکه امکان نه لري چې نوموړی نه څه کتلی شي، نه خبرې اورېدی شي او نه حرکت کولی شي. د هغې کورنۍ د سویډن له حکومت نه غوښتي دي چې خپله پریکړه بدله کړي، خو د سویډن حکومت ویلي دي چې زیات عمر او یا ناروغي د مهاجرت دلیل نشي کېدی. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیونه اوري. اروپایي ټولنې د برمان غوښتې دي چې د روهنګایي مسلمانانو سره د بشري مرستو رسولو ته د بشپړه اجازه ورکړي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شانه واوري.
د بشري مرستو لپاره د اروپایي اتحاد کمشنر سټیو سټایلندس ویلي چې د برما د روهنګا مسلمانان د سختو کړاوونو سره مخ شوي دي او له همدې وجې مجبور شوي دي چې خپل کورونه خوشي کړي او وتښتي. اروپایي اتحاد همدارنګ ویلي دي چې په بنگلادیش کې د روهنګا د مسلمانانو سره تر هغه وخته د مرستو ملاتړ کوي چې په خوندي توګه بیرته خپل کورونو ته نوي ستانه شوي. په همدې حال کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د برما د سیاسي مشرې میرمن آنګ سان سوچي سره د روهنګا د مسلمانانو سره د شوي ظلم او تشدد په هکله خبرې کړې دي چې دې مسلې په ټوله نړۍ کې او په ځانګړې توګه په اسلامي نړۍ کې غټې اندېښنې راپیدا کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سبا د چهارشنبه په ورځ بنګلادیش ته ځي چې هغه هیواد ته د کډه شو روهنګي مسلمانانو وضعیت په خپلو سترګو وګوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنري یا یونیسیار وایي چې په تېره شاوخوا یوې اونۍ کې 1,00,000 او 2,000 خلک بنګلادیش ته اوښتي دي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگټن د استدیو نه اوري. د فلوریدا والی ریک سکاټ ویلی دی چې د دې ایالت په ټولو ولسوالیو کې په دې خاطر اضطراری حالت نافذ کړی دی چې د فدرالي ایالتي او سیمه ییزو حکومتونو سره د طوفان د راتګ لپاره د چمتووالي په چارو کې همکاري وشي. د فلوریدا د خلکو نه غوښتل شوی دی چې بیدار دي وسی او د هوا حالاتو نه ځان باخبره وساتي. د امر په نامه طوفان چې اوس شدت 3 درجه دی د متحده ایالاتو د جنوبی ایالاتونو تر څنګ د کریبین ټاپوګانو ته هم خطر پیښ کړی دی. د امریکا د طوفان ملي ادارې ویلي دي چې د امراد طوفان سره به نن د سه شنبه په ورځ سخت سیلې او جکر او باران ملګری وي. که طوفان 3 درجه شدت لري نو معنا یې دا ده چې د باد چټکوالی په کې په یو ساعت کې د 209 نه تر 215 کیلومتر پورې کېدی شي. په دې شدت سره به ونې د بیخ وېستل شي، د برېښنا مزي به پرې شي، برېښنا او اوبه به قطع شي او خلکو ته به د سر او مال زیانونه واوړي. او د کولمبیا حکومت په هغه هیواد کې د ګورلایي جنگیالیو یوه ډله چې د ملي ازادۍ اردو نومیږي د دې ډلې سره اوربند اعلان کړی دی. دغه موافقه کولمبیا ته د کاتولیکانو د رهبر پاپ فرانسیس د سفر نه یوه ورځ مخکې په اکوادور کې لاسلیک شوې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د فساد ضد اداري چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده، باید د اوږدې مودې ستراتیژي جوړ شي. د برما حکومت چې اکثره ایسویان دي، د روهنګا اقلیت مسلمانان چې د سو نسلونو رئیس په برما کې اوسېدلی دي په رسمیت نه پیژني. د دې او نورو مطالبو نه مخکې د خبریال ممتاز بهیر رپورت لرو. د لیکلي دي چې د افغانستان حکومت د تروریستي ډلو په ضد د بریکس د غړو هیوادونو د دریز هرکلی کړی دی او هغه د تروریزم په ضد د هیوادونو نوې درک بللی دی. د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیتونه غندلې دي او هغه د اندېښنې وړ بللې دي.
د بریکس په نوم د نړۍ د 15 هیوادونو ټولنې د دوشنبه په ورځ په چین کې د خپلې غونډې په پای کې په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر پراختیا اندېښنه ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د تاوتریخوالي غندنه کړې ده. دغه ټولنې په خپل بیان کې د تروریزم پر ضد د افغانستان له مبارزې ملاتړ کړی او له هیوادونو څخه غوښتي چې د تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره یو موټی شي. افغان حکومت د بریکس ټولنې د بیان په خبرګون وایي د بریکس وروستی دریز د تروریزم په اړه د هیوادونو نوی درک دی او اوس هیوادونه په دې پوهېدلی چې تروریستي ډلې یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې نړۍ او بشریت ته ګواښ دی. د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا ته وویل محتمل رو چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له هغو ګواښونو څخه په سم درک سره چې بشریت او هیوادونو ته متوجه دي د دغې پدیدې پر وړاندې ټولیز او جدي اقدامات ترسره کړي. موږ د بریکس ډلې له اعلامیې څخه هرکلی کوو او هیله لرو چې دا سم درک د هغو هیوادونو پر ضد د اقداماتو لامل شي چې له تروریزم څخه ښکاره ملاتړ کوي. ښاغلی مرتضوی ټینګار وکړ چې تروریزم ټولو هیوادونو ته ګواښ دی او د هیوادونو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ او ګډو هڅو په نتیجه کې به د تروریزم ضد مبارزه بریا ته ورسیږي. د ارګ د مطبوعاتو سرپرست وویل چې افغانستان د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی چې له امله افغان امنیتي ځواکونه د نورو هیوادونو په نیابت په دې مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او نړیوال باید د افغانانو دغه قرباني درک کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د بریکس په ټولنه کې د چین، روسیې او هند په څیر د سیمې مهم هیوادونه غړیتوب لري او افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه چې اوس رامنځته شوی سمه ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوه غفور جاوید امریکا غږ آشنا ته وویل چې د بریکس ټولنه غواړي په جنوبي او مرکزي آسیا کې پانګونه وکړي او تر هغې چې په افغانستان کې امنیت نه وي دغه ټولنه خپلو اقتصادي اهدافو ته رسیدلی نه شي.
زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده، ځکه په بریکس کې چین، روسیه او هند چې د سیمې تر ټولو ابرقدرت هیوادونه دي هغه شامل دي، او دا هیوادونه په سیمه کې د سرمایه ګذارۍ لپاره دوی چې دي چانس لري، خو یوازنی چانس چې دوی له منځه وړي هغه به تروریزم یو هغه په افغانستان کې بې ثباتي ده. که چېرته دوی په دې برخه کې د وخت لنی شي او په دې مبارزه کې له نړیوالو سره ونځریږي او د افغانستان د ثبات لپاره ګډ کار ونشي، زه فکر کوم چې د دوی هغه راتلونکي اوږدمهالې اقتصادي ګټې چې دي هغه له ګواښ سره مخ کېږي، ځکه بریکس یوازنی هدف همدا دی چې په څو حوزو کې پانګونه وکړي.
د بریکس ټولنې دغه راز په خپل بیان کې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د شتون یادونه کړې ده او په ځانګړي ډول یې د لښکرې طیبه او جیش محمد ډلې فعالیتونه غندلي. دغه ټولنې د تروریستي ډلو او د هغوی د ملاتړو پر محاکمه کولو ټینګار کړی او په دې برخه کې د اړوندو هیوادونو حکومتونه مسؤل بللی دي. د بریکس په ټولنه کې 15 هیوادونه روسیا، چین، هند، جنوبی افریقا او برازیل غړیتوب لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، تاسو په دې رپورت کې واوریدل چې د بریکس د ټولنې غړو هیوادونو په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیتونه غندلي دي او د دې ډلو د پراختیا په حق لاندې نه خوده ده. موږ په همدې برخه کې لږ مخې په پاکستان کې د سیاسي چارو تحلیلګر محمود شاه خان سره مرکه کړې ده. محترم محمود شاه خان صاحب، د بریک د غړو هیوادونو په پریکړه کې د تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي یا په پاکستان کې په سیمه کې د دې ټولو نمونه یې اخیستې دي، په افغانستان کې د دې ډلو فعالیتونه غندلې دي، اندېښنه یې څرګنده کړې ده. زما سوال دا دی چې تاسو څه فکر کوئ چې د دغو هیوادونو چې روسیا، چین، هند، برازیل او جنوبی افریقا دي، د دې هیوادونو دغه پریکړه څه اهمیت لري، څه اغیزه به ولري، سمرسته به وکړي د دغه تروریستي ډلو د فعالیتونو په کمولو یا له منځه وړلو کې یا لارې برابرولو کې؟
زما په خیال دا خو زړه خبره ده.
زړه خبره ده تاسو وایي؟
جی بالکل.
کدا پریکړه مخکې شوې ده یا تکراری هم ده، خو زه غواړم تاسو په تحلیل پوه شم چې د دې ګټه څه ده، د څه فشار اچول شي په دغه ډلو باندې یا په هغه هیواد باندې یا هیوادونو باندې چې د دې ډلو ملاتړ کوي؟
اصل په کار دي چې ټول خلک په دې کې په حقیقت باندې کار وکړي. زما په خیال چې چین او روس په حقیقت کې د دې ډلو خلاف دي، لیکن کومه دلته کې وګورو نو داسې قوتي نه دي چې هغه لکه امریکا په افغانستان کې دا او د افغانستان حکومت موجود دی او د هلته نه پاکستان کې دهشتګردي کېږي او هغې طرف ته خبرې نه کېږي، او بل طرف ته چې افغانستان کې دهشتګردي کېږي او ته دا ورته پته ده چې 40% نه زیات علاقه باندې د طالبانو قبضه ده، بیا خلک تپوس کوي چې د دې په دونه علاقه قبضه ده، د دې پاکستان کې د دې ته د دغسه ضرورت دی، دا سیف هیور چې ورته دی وایي، نو لکه هغې یو قسم سیاست دپاره استعمالوي، لکه موجوده ټرمپ صاحب په بیان کې ویلي دي، نو د هغې نه ورته پته ده. نو زما په خیال عمومي خبره ده چې دا دهشتګردي ښه شی نه دی، دا خراب شی دی، دا چې کوم ترجیحونه یادېږي او دی دهشتګردي مختلفو حکومتونو ته ویلي دي چې په دې باندې پابندی ولګوي، دې باندې زور راولي، نو هغه خبره په هغې باندې پاکستان ورته هم اتفاق کوي او پاکستان دا تنظیمونه په پاکستان کې دغه کریم دي، لکه لیکن که ته نورو ملکونو ته وګورئ لکه اوس هندوستان دی، هلته کې چې کوم اکسټریمس انتحاب پسند چې ورته ویلی شي هغه آر ایس ایس دی، نور دغه دي، او د هغې وزیر اعظم په خپله د آر ایس ایس یو نماینده ده هغه، او د باندې د امریکې او د افغانستان د برطانیې حکومت پابندي لګولې وه چې دې به بین الاقوامی جازونو کې سفر نشي کولای، لیکن هغه باندې بیا سترګې پټې کړې غیر لري.
نو تاسو دا خبره نه منئ، اداره پټونه هم نه منئ چې دا جایش محمدی او حزب تحریر او تاریخ پاکستان طالبان او دغه ګوندونه چې دوی یاد کړی دا په پاکستان کې دی او د دې د نزی په افغانستان کې حمله کوي، دا تاسو نه منئ؟ دا غلط دی،
بالکل نه منو. یو کس په پاکستان کې نه منئ، خلک خندا ور پورې کوي، خلک ورته وی لار شاه د چمن بارډر ته لار شاه، لار شاه د پېښور بارډر ته، موږ پېښور کې اوسو، نو موږ ورته ختم دی دی بس امریکا وای نو هغه څه کې ناشتي دی. اول به د وزیرستان خبره کوله، شمالي وزیرستان داری چې اوس دغه راشي وجود راشي، هغه سیده وزیرستان ته بوزي وای دلته وګوره کم دی دی. نو مطلب دی چې یو خدای چې دا د خپلو مقاصد لپاره استعمالول غواړي، امریکا لوی قوت دی، موږ سره هغه کولی نشو. په عراق کې وی چې ویپن آف ماس ډسټرکشن دی، بیا غسو شو په یو این او کې دا تقریر کړی و، دا هغه وخت د دې چې کوم وزیر دفاع و، نو هغه تقریر کړی و، بیا وروسته خلکو وویل چې دا موږ غلطي شوې ده. نو که اوس د دې خپل خیالات د پاکستان خلاف کوي، نو سړی وایي زه بس ټیک نه کوی، تاسو موږ به تاسو ته څه وایو، کوئټه ته به بوزو، هلته به درته وخوایو، تاسو دا هغه دی ناسیه وایي چې کوئټه کې شوره ده، پېښور کې شوره ده. نو دا خبرې خو آسانې دي. پاکستان خو اوس وایي چې الحمدلله پاکستان یو ملک دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې کامیاب شوی، بل یو ملک هم کامیاب نه دی شوی. کته عراق ته وګورې، شام ته وګورې، سیریا کې کوم دی، افغانستان ته وګورې، موږ افغانستان زموږ افغانان جوړه دي، موږ چې هلته امن جوړ شي خو بیا د خلکو د ډبل پالیسۍ ګورو نو بیا به وایي دا مشکله ده.
ډېره زیاته مننه محمود شاخان صاحب، کور دې ودان.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، محمود شاخان په دې نظر دی چې د حقانی شبکه په افغانستان کې په درې صوبو کې مرکزونه لري، په پاکستان کې څه کوي؟ دی وایي پاکستان خو خپل پوز په پوله اچولی دی، نو باید افغانستان هم د پولې په هغې غاړه کې خپل پوز واچوي چې تروریستان وسارل شي. د محمود شاخان پوره مرکه د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. ارګوي تر سلورو تر راتلونکو دوه هفتو پورې به د اداري فساد سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي اعلان کړي. د فساد ضد مبارزې د اداري چارواکو خبره ده چې په افغانستان کې د اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده او د اوږدې مودې لپاره باید ستراتیژي ورته جوړ شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
جمهوری ریاست وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د ملي یووالي حکومت یوې ملي ستراتیژي په ترتیبولو باندې کار کړی چې ټاکل شوي پر روانو دوه اونیو کې به بشپړه اعلان شي. د افغانستان د جمهوری ریاست سرپرست وایان شاه حسین مرتضوی وایي چې په دې ملي ستراتیژي کې 15 لومړیتوبونو ته ځای ورکړل شوی دی.
د دې سند روی 5 اصل مهم بیشتر تمرکز شوه، اصل اراده جدی رهبری حکومت.
خاغلی مرتضوی ویل په دې سند کې 15 اصول ته ډیره پاملرنه شوی. د فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي اولي د حکومت د مشرتابه د ارادي اصل، په امنیتي ادارو کې د اصلاحات اصل، په فساد سره د مبارزې په برخه کې د مجرمانو تعقیبول، همداشان د اداري اصلاحاتو لارې په ادارو کې د مامورینو د ټاکلو بهیر کې اصلاحات او د مالی چارو سم مدیریت شامل دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د یو بیان له مخې دغې نوې ملي ستراتیژۍ په اړه د بحث لپاره پارک دوشمې په ورځ جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د جمهوری ریاست دوم رسل محمد سرور دانش ویل چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې مخکې اسناد وو، خو هغه ویل چې نوې طرحه د هغو اسنادو پرتله یوه جامع طرحه ده. ښاغلی دانش ویل چې په دې طرحه کې اوسنی وضعیت ارزول شوی، ستونزې او معاونې پلکل شوی، سوراخیز مسئولیت او هغه اقدامات چې په پام کې ده وشي هم مشخص شوی. د جمهوریت دوم رسیل ویل چې دغه ستراتیژي له مخې به اته وزارتونه چې زیات عواید او لګښت لري له فساد سره په مبارزه کې لومړیتوب ولري. ښاغلی دانش ویل چې په دغه ستراتیژي کې زمانی مهالویش ته هم پاملرنه شوې ده. هر کې غونډې ته لوی سرنوال فرید حمیدی ویل چې دغه طرحه واقعي بینانه جوړه شوی او د تطبیق وړ ده. همداشان لوی سرنوال د هغو مامورینو د فزیکي امنیت تامین او د ماشونو د لوړولو غوښتنه وکړه چې د فساد پر ضد ضد د مبارزې په برخه کې کار کوي. د ارګ د بیان لمخې د دې غونډې په یو برخه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي، افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي او د برتانیې سفیر هم برخه اخیستې وه چې د ارګ د بیان لمخې د نوې ستراتیژۍ څخه ملاتړ څرګند کړي. د فساد سره د مبارزې ادارې په دې باور دي چې د افغانستان په څیر په یو جګړه ځپلي هیواد کې د اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده، او که د فساد سره د مبارزې لپاره کومې ستراتیژي جوړیږي باید د دغې پدیدې سره د اوږدمهاله مبارزې پر اساس جوړ شي. د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید غلام حسین پخري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې یوه ښه ستراتیژي د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو څه مرسته کولی شي، خو هغه وایي چې دا سمه نه ده چې یوازې د یوې ستراتیژي ترتیبول د ټولو ستونزو حل وګڼل شي.
مبارزه که کشف و دستگیری و تحقیقات و
خغلی پهری ویل د دې لپاره چې کشف نیول پلاتین یو د کسانو محاکمه په خپل یو تطبیقي او عملی پړاو ته او هم خو او سمو اجرازو ته اړتیا لري. هیله مې داده چې د ستراتیژۍ طرحه او ترتیبول په دې وتوانیږي چې په دې برخه کې ستونزې راکمې کړي او د قانون ماتونکو او مفسدو کسانو تعقیب په برخه کې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي او ورته لاره پرانیسي. د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس وایي چې د ملي یووالي حکومت لپاره په بریالیتوب دا وي چې لږ تر لږه د اداري فساد ستونزه په خپل کابو کې راولي.
فساد عوامل گوناگون داره، بخصوص در کشوری که جنگ
تغییر پخری ویل تزید پاره چه فساد بلا بلا عوامل داری په ځانګړي ډول په یو هیواد کې جګړه وی، نامنی وی، زورواکی وی او لوګه بیکاری او د خلکو اقتصاد کمزوری وی او فرهنګي عوامل چې د فساد سبب ګرځي شتون لري. د وی وګړي مودي کړنلاري ته اړتیا لري. د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس وی چې د اداري فساد په وړاندې د افغان حکومت د تیرو دوه نیمو کالو اقدامات د فساد د کمیدو سره یو څه مرسته کړې، خو دا شی د اقدامات څومره زمنو یوی هر اړخیزی پلاتین ته اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
مونږ د واشنگتن نه غږیږو. په افغانستان کې د امریکا د پاوز په خانه کپتان مایکل باسکن چې د باستن د ټیفس د پوهنتون د فلچر سکول نه د وسلوالو شخړو د حل او منځګړتو په څنګه کې ډاکټر اخیستې ده، وایي چې د افغانستان د جنگ لپاره یوازې نظامی ستراتیژي کافی نه ده، باید ډیپلوماسي هم ورسره ملګری وي، ځکه چې پوځیان د ډیپلوماسي لپاره نه دي روزل شوي. مایکل باسکن دا خبرې زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکه کې کړي دي.
د مرکې په پیل کې مال کپتان باسکن نه وپوښتل چې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په باب څه نظر لري.
Mr. President Trump's speech like others, and I saw that some areas in the new U.S. strategy I felt needed a closer look.
ما هم د نورو امریکایانو په سر د جمهور رئیس وینا واوریدله، او دا احساس سره پیدا شو چې د اعلان شوې ستراتیژۍ یا تګلارې ځینې برخې روښانه نه دي او تجدید نظر ته ضرورت لري، خصوصا سیاسی حل. او کله چې تاسو د شخړې د حل او مذاکراتو له اړخه د ستراتیژۍ ته متوجه شئ، زه د ډاکټرا د یو کاندید په توګه دا خبره کولای شم چې ځینې برخې واضح نه دي او نور ته ټرمپ خپل وینا کې اشاره کړې، په ځانګړې توګه د جمهور رئیس ټرمپ دا خبره چې یوه ورځ به شاید چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره سیاسي حل ولټول شي، چې طبعا په دې کې به د طالبانو ځینې عناصر هم شامل وي. دغه کار به آیا واقع وشي او که نه، او که وشي کله به کېږي؟ هغه دا خبره ونه کړه چې واقعا په افغانستان کې د یو سیاسي حل په لټه کې دی او که نه، ارزو یې لري او که نه. که په دې اړه متحده ایالات په څرګند ډول خپل دریځ روښانه نه کړي، په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان د خلکو سره به حتما د امریکا د اصل ارادې په اړه شکونه موجودي چې سیاسي حل غواړي او کنه. مایکل باسکن نه مو پوښتل چې په افغانستان کې د جنگ لپاره د نورو امریکایي عسکرو لیږل واقعا یوه معقوله پالیسي ده؟ هغه وویل
what a policy should or could be, and really what I prefer to focus on is what is the role of the State Department and diplomacy in the strategy that would
come. زه فکر کوم چې دا د پالیسۍ یو برخه ده، خو که څوک لمانه مشوره واخلي نو دا مشوره ورکوم چې د دې شخړې په حل او ستراتیژۍ کې د امریکا د خارجه وزارت رول څه دی. زه په افغانستان کې د امریکا د پوځ د پخواني افسر په صفت دا خبره کولی شم چې یوازې عسکر دغه کار سرته نشي رسولی، ډیپلوماټان هم باید سره ملګری. په افغانستان کې ډیپلوماسي باید یوازې د کابل پورې محدود ونه ساتل شي، د کابل نه د باندې هم په ولایتي سطحه د نظامی حلو ځلو ترڅنګ امریکایي ډیپلوماټان باید له قومندانانو سره ملګری. کئ امریکای جنرال د یو والی سره ملاقات کئ، نو که زه د والی په ځم لومړی پوښتنه به مې دای چې د خارجه وزارت کوم استازم سره ملګری دی او کنه، ځکه چې د امریکا پوز د ډیپلوماسۍ لپاره نه روزل شوی او نه تجربه لري، د شخړو د حل لپاره د مذاکرات سره بلد نه دي، هغه د جنگ لپاره روزل شوی دی، او که فرضاً عسکر د ډیپلوماټانو کردار ادا کوي دغه کار یې له مسلک سره هیڅ تعلق نه لري. په ځانګړې توګه د افغانستان په شان یوه پیچلې شخړه چې د ډیپلوماتیکي مذاکرات لارې حل کېدای شي، که په افغانستان کې د امریکایي قوا عمومي قوماندان جنرال جان نیکلسن دې مسلې ته متوجه شي او د نظامي ستراتیژۍ تر څنګ ډیپلوماتان هم ملګري کې نور د ستراتیژۍ بریالیتوب به حتمي. د سپینې ماڼۍ د یو پخواني مشاور سټیون بینن په شمول ځینې لوړ پوړي امریکایي ماموران په بشپړه توګه د افغانستان نه د عسکرو د رایسلو طرفداري کوي، خو د پینټاګان پوځي مشاوران او قوماندانان جنگ ته زیاته ترجیح ورکوي. ستاسو نظر څه دی؟
So I think it's common in the US political system and I'm sure quite even in the Afghan government to have
د امریکا په سیاسي نظام کې د لوړو مشاورانو ترمنځ دا ډول اختلافات یو معمولی خبره ده. باور لرم چې د جنگ په اړه د افغانستان د حکومت د مشاورانو ترمنځ هم یو نظر نه دی موجود، او له همدې امله د نظر مخالفت بد خبره نه ده. تر ټولو بد خبره به دا وي که یو نظر موجود وي او ټول امریکایي مامورانو همدغه غوښتل چې راوځي او یا جنگ ته دوام ورکړي. د نظر اختلافات مهم دي، ځکه چې د امریکا خلک اوس دې ته متوجه کیږي چې دغه اوږده جنگ باندې څومره پیسې لګیږي او له کومه راځي. تر ټولو مهمه او غټه پوښتنه چې مطرح شي باید هغه دا ده چې په افغانستان کې د امریکا ګټې څه دي، متحده ایالات هلته څه غواړي او په څه شکل یې حاصلول او لاسته راوړل غواړي. زما په فکر دا هغه مهمه خبره ده چې ټرمپ ورته په خپله ستراتیژۍ کې اشاره ونه کړه او مبهمه پرېښوده. باید چې امریکا خپلې بنیادي ګټې روښانه کړي. دا بېله خبره ده چې د راوتو او یا هلته د پاتې کېدو په اړه د مشاورانو ترمنځ اختلافات موجود دي. که د امریکا د ګټو په اړه روښانه ستراتیژي موجوده وي، نو حتماً به د کامیابۍ امکانات هم زیات دي. د دې مرکې بله برخه به په سهارنۍ خپرونه کې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي دي چې خصوصي سکتور به تر 2021 کال پورې د مخابراتو او انټرنیټي اسانتیاو په برخه کې 2 میلیارډ ډالر پانګه واچوي. لیمینی ازي رپورت راکړی دی.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د 2021 کال تر پای به په دغه هیواد کې د مخابراتو او انټرنیټي اسانتیاو په برخه کې 2 میلیارډ ډالر پانګونه وشي. د دغه وزارت ویان نجیب ننګیال د سه‌شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دغه پانګونه به د مخابراتو د ودې، نوري فایبر، الکترونیکي حکومتوالۍ او 4G د څلورم نسل انټرنیټ په برخو کې ترسره شي.
مختلفې پروژې دي، ډیجیټل کاسا پروژه ده چې په هغه باندې کار جریان هم لري او راتلونکي کار به نور هم پاتې کارونه به هم روان وي. د چین سره د وسلیزم دي، د افغانستان چې د افغان ټیلیکام او د چاینا ټیلیکام ترمنځ به یو تفاهم لیک وشي راتلونکي دوه اونیو کې انشاءالله، او د هغې وروسته به همدغسې د سیټلایټ په برخه کې افغانستان موږ دا په پلان کې لرو چې خپل یو مرکز ولري د فضایي تحقیقاتو یو سپیس سټیشن ولري، د هغې باندې کار کوو. دغه په پلان کې دي، او همدغسې دوهمه سپوږمکۍ افغانستان لانچ کړي چې افغان سیټو په نامه باندې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د شمیرو له مخې په اوس وخت کې دغه هیواد 25 ولایتونه له نوري فایبر څخه برخمن دي، او همدارنګه د افغانستان 90% خاوره د مخابراتي خدمتونو تر پوښښ لاندې راوستل شوې ده. د دغه وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د 2 میلیارډ ډالرو د پانګونې په نتیجه کې پاتې نهه ولایتونو ته نوري فایبر ورسول شي، او همدارنګه په دې موده کې به د افغانستان ټوله خاوره تر مخابراتي پوښښ لاندې راوستل شي. بل لور ته د ټکنالوژۍ او مخابراتو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د نوري فایبر د پروژې په غځولو کې د خصوصي سکتور نور شرکتونو ته موقع ورکول د دې لامل کیږي چې د مخابراتو په برخه کې پانګونه ډیره شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی مرستیال ایمال مرجان وایي
د هغو پخوانیو تجربو په اساس د مخابراتو وزارت او افغان ټلیکام د موجوده نوري فایبر د پروژې د ترسره کولو لپاره چې په شاوخوا د یو سلو شلو تر یو سلو دېرش میلیون ډالرو پورې دوی سرمایه‌ګذاري کړې ده. که چېرته خصوصي پانګوال هم راشي او عین داسې یو شبکه جوړه کړي، نو طبعا دوی باید په شاوخوا د سلو باندې سلو
که څه هم افغانستان په لنډه موده کې د انټرنیټ او مخابراتو د اسانتیا په برخه کې خبر مخته کړی او اوس مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان انټرنیټ او 22 میلیونه نور له مخابراتي اسانتیاو څخه ګټه اخلي، خو دغه هیواد د الکترونیکی حکومت والی په برخه کې چندان پرمختګ نه دی کړی او لا هم په دې برخه کې زیات وخت او کار ته اړتیا لري.
دا د اوس د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.